زمونږ یو تکنیکی ستونزه لرو، تکنیکی همکارا کوشش کوي چې هغه ستونزه زر تر زر تاسو لپاره هواره کړي. اوریدونکو، دا غړې چې وي په دې کې به موږ تاسو ته د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. اوریدونکو، مشال ریډیو په مختلف ټولنیزو رسنیو باندې خپلې پاڼې لري، چې پکې واټس اپ، فیسبوک، انسټاګرام او دغسې ایکس پاڼې دي. هلته تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او د مشال ریډیو چې څومره هم زمونږ پاڼې دي هغه فالو یا لایک کړئ، او بیا تاسو هلته زمونږ رپورټونه او دغسې چې څومره هم ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلې لوستلی شئ. د دې تر څنګ اوریدونکو، که ستاسو په سیمه کې کومه ستونزه وي هغه هم تاسو موږ ته د مشال ریډیو په پیغامونو کې رالیږلی شئ، او زموږ په فیسبوک هم موږ ته رالیږلی شئ. موږ کوشش کوو چې په هغو مسئلو یا ستونزو باندې ستاسو لپاره رپورټونه جوړ کړو، ستاسو غږ چې دی هغه تر چارواکو پورې ور ورسوو. اوریدونکو، زموږ همکار شاین بنیرې هم سټوډیو ته راغلی دی، دغه نه به د دې سات خبرونه واورو.
پختون ژغورنی غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتنو قومي جرګه یا عدالت په خیبر کې د راجوړولو پریکړه کړې ده. د سند صوبی اسمبلی د بې اسناد افغانانو په ګډون د غیر قانونه کډوالو د ایستلو په اړه یو تحریک منظور کړی دی، او د یوکرین ولسمشر ویلي دي چې پر یوکرین د روسیې په یو برید کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنی غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتنو قومي جرګه یا عدالت په خیبر کې د راجوړولو پریکړه کړې ده. د اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د بنو په میلاد پارک کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې په 11 اکتوبر به په خیبر ضلع کې ټول پښتانه راټولوي، او په سیمه کې په روانه بدمنې، جبري لادرکې او په وسایلو د اختیار سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره به ټول پښتون قام یو مشترکه پریکړه کوي. د یادونه وړ ده چې د پښتون قامي جرګې د جوړولو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ د یو مخکښ ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. نوموړي په دغه لړ کې د بیلابیلو سیاسي، مذهبي او ولسي مشرانو سره کتلي دي، او ورته په دغه قامي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. حکومتي امنیتی چارواکو لا په دې اړه سره د عمل نه دی ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر کې د بدمنې، د مخ په زیاتېدونکو پیښو په ګډون د تیرا راجګل بې کورشو خلکو د تیرې یوې میاشتې راهیسې احتجاج پیل کړی دی، او خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د پاکستان د فوج د کور کمانډرانو په کانفرنس کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت پر روانه وضع خبرې شوې دي. د پاکستان د فوج د اماړیکو ادارې ISPR پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په کانفرنس کې قومي سلامتیا ته په ورپېخو چیلنجونو خبرې شوې دي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې په ټول هیواد، ځانګړې توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بهرني او کورني دښمنانو له منځه وړلو لپاره په یو لړ اقداماتو بحث شو. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې ده چې د اګست په 15مه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بلتون پالا بلوس لیبریشن آرمی د وسلوالو په بریدونو کې د 14 امنیتي سرتیرو په ګډون 50 کسان وژل شو. د دغې وروستو پوځ په ځوابي عملیاتو کې د 20 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. د سند صوبې اسمبلی د غیر قانونه کډوالو د ایستلو په اړه یو وړاندیز یا تحریک التوا منظوره کړې ده. دا تحریک پرون د سند صوبې د کورونو چارو وزیر ضیاءالحسن نجار اسمبلی ته وړاندې کړ. د بحث نه وروسته د نورو غړیو ترڅنګ د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړیو په متفقه توګه منظور کړ. یاد وړاندیز حکومت ته سپارښتنه کوي چې ټول غیر قانوني کډوال دي خپلو اصلي هیوادونو ته واستول شي. د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي سعید غنی وویل چې په کراچۍ کې په میشتو غیرقانوني بهرنیانو کې تر ټولو ډیر شمیر د افغان کډوالو دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اګست په 20مه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي سره په ملاقات کې ویلو چې ډېر زر به د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو دویم لړۍ پیل کړي. په کراچۍ کې طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ستنولو په بهیر کې د افغانان د تیر په څیر بیا ونزورول شي. په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دي. په صبح کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم بیګا په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیر یو شواروز کې په برکوستان کې د ځمکې راښویدو په ملکنډ کې د تندر راپریوتو په پیښو کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د پی ډی ایم د راپورونو تر مخه د جولای د لومړۍ نیټې څخه د پیل شو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په صوبه کې د وژل شو شمیره شپږ نوي او د جوبلو شمیره 133 ته پورته شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړې دي چې د خلیج بنګال څخه د مرطوبو بادونو تمه کیږي چې د پاکستان په لوړو برخو کې بعد د سپتمبر تر 15مې پورې نور سخت طوفاني بارانونه راولي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې پر یوکرین د روسیې په یو برید کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او نور 209 ټپیان دي. دا په یوکرین د روسیې له اړخیز یرغل وروسته یو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د یوکرین ولسمشر او د دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار دوه توغندي د یوکرین په مرکزي پولتاوا ښار کې د پوزی مخابراتو د انسټیټیوټ پر ودانې لګیدلې دي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د شاین بنیری نوار دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پښتون ژغورنې غورځنګ پریکړه کړې ده چې د اکتوبر په 11مه د پښتنو قومي جرګه یا عدالت په خیبر کې جوړوي.
خیبر کې زمونږ په باړه باندې او په جمرود باندې صدودري داسې ګروندونه کتلې دي چې هغه تقریبا څونو جیربو باندې مشتمل دي. نو بزل خیبر کې دی.
سیف دی چلډرن ویلی چې د پاکستان نیمایي ماشومانو په مې میاشت کې د ګرمۍ له وجې ستکړې متاثره شوې دي.
صحت باندې اثر وغورځېږي نو د هغه په ذهنیت هم اثر غورځېږي او د هغه چې کوم د سکول مطالعه ده نو په هغې باندې هم اثر غورځېږي.
او په مومندو کې د زیتونو کروندګر وایي چې فصل یې ډېر ښه شوی دی او په ځینو ځایونو کې حاصلات هم خبر کړي دي.
دا د سیس دی چې دا وب کمې غوړي د دې مرزونه هم کم دي، د دې خواري هم کم ده. د عام پټي د څنګه څنګه کیمیاوي کادونه خلک استعمالوي او د 160 کی جی پوری یو ونه لکه میونی سي.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. پښتون ژغورنې غورځنګ فیصله کړې ده چې د اکتوبر په 11مه د پښتنو قومي جرګه یا عدالت په خیبر کې را جوړوي. د اعلان د غورځنګ مشر منصور پښتین پرون په بنو میلاد چوکي یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړ. نوموړي زیاته کړې چې د بد امنۍ د یو ځانګړي قبیلې یا سیمې ستونزه نه ده، بلکې قومي مسئله ده. نو باید چې ټول قوم د خپل راتلونکي او سیمې د امنیت په اړه په شریکه پرېکړه وکړي. غورځنګ جرګه په داسې حال کې اعلان کړی دا چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د امنیت وضع مخ په خرابېدو ده. په سلوال بریدونه ډېر شوي دي. غورځنګ د تازه اعلان په اړه حکومت لا سن دی ویلي. نور معلومات د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
یا د غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین ورغلی و چې د نوموړي په شمول د سیمې مشرانو مخورو هم ویناوې وکړې. منظور پښتین وویل چې 11 اکتوبر خیبر قبایلی ضلع کې ټول پښتانه راټولوي، د غلطه د نامنۍ، د خپل راتلونکي، د وسایلو، له درکه کړل شوو کسانو او نورو ستونزو د حل لپاره د ټول پښتون قام یوه مشترکه پریکړه کول غواړي. نوموړي د دې وړاندې پرون میرامشاه کې هم جلسه کړې وه چې مازدیګر یې بنو میلاد پارک وکړه او وی ویل چې د یوې قبیلې ګوند تنظیم یا سیمې مسله وې نو ورته به سیمه پرېښودلې وه. خو ټول پښتانه د نام نه یو ستونزو ښکار دي، نو باید راغونډ شي او راتلون کی پریکړه وکړي.
نن په شهر کې احتجاج شروع دی، نن په خپل ځای احتجاج شروع دی، پښتونخوا په ورته ورني انا مخصوص د سیاسي پارتي سره دښمنی وای، میرو د پښتونخوا یې ورګه کړی وای، او دې له پارتي مشرون ته پیسې اچولې وای، پس ایو پارتي له خپل ځای میرو یې ورګه کړی وای، کدی یې سینه مسله وای، د مخصوص یې په شه سره مسله وای، میرو دغه یې ورګه کړی وای چې کدی یې په شه مسله وای، هغه په شه مې پرېښی وای، پښتونخوا د یو سر نه وطن خو لا تر بل سر پر هر بدن نیدو هر بې انصافي دو.
دا غونډې پر مهال د بنوزیلی انتظامیه او پولیسو د امنیت کلک ګامونه اخستی ول او پولیس سرتیری د غلطه ګمرل شوی ول. د غورزنګ مشر منظور پښتین، د غورزنګ یو مخکش ګیلمن وزیر، د جنازې پر مهال د ټول پښتون قام جرګې یا عدالت په نوم راغونډولو اعلان کړی و چې دا غې لپاره د نوموړي په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته ورغلې او اوس په ټولو ځېلو ګرځي. حکومت یا فوز د پښتون غورن غورزنګ یو لسم اکتوبر جرګې په اړه لاس نه دی ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو واورېد، د پښتون ژغورنې غورزنګ د سوري لاندې د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 11 په خیبر کې ترسره کیږي. د دغه جرګې د تیاری، امنیت او جوړښت په اړه زموږ همکار فرهاد شینواری په خیبر کې د غورزنګ د مشر آفتاب شینواری سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډه به د خیبر په کوم ځای کې ترسره کیږي. نو نوموړی وایي،
خیبر کې زمونږ په باړه باندې او په جمرود باندې څو درې داسې ګروندونه کتلې دي چې هغه تقریبا سونو جیربو باندې مشتمل دي. نو بزل خیبر کې ځای او هغه مشرانو په خپل سیکرټ کې ځان سره ساتلی، تر اوسه پورې مونږ په کنفرم یو او خلکو طرفه مونږ ته مطلب دی چې کنفرم دی.
افتاب د پی ٹی ایم ځنی غړی لګیا دي چې فارمونه ورسره دي، چې دا کوم ډول معلومات راټولوي؟
مونږ اوس پښتون بل کې څش پک سو ټیمونه لګیا دي، کلی په کلی وژه پوژه ګرځي، هغه ډیټا راټولوي. ا ډیټا د پښتون په کام باندې چې څومره ستونزې تیرې شوې دي، هغه د شهیدانو په شکل کې دي چې څومره وګړي شهیدان شوي دي، کدی نه علاوه زخمیان دي یا ورک شوی خلک دی، یا دین علاوه د چشنه ختی کډونه د دهشتګردۍ په لهر کې بلاک شوی دی، یا ودانې ډنګي شوی دی، کاغه سکول کالج مارکیټ یا ور سره کورونه دی، دغه ټولو څه تقریبا لس فارمز دی، لس فارمونه. دین علاوه یو مونږ سره ایکسترا شیټ وی، کلین شیټ چې پاره باندې مونږ هغه په کې جمع کوو چې کوم چانه بتا خستر شوی یا نور په کوم شکلونو باندې پښتون کام سره مطلب ستونزو سره مخ شو دی، نو دې ډیټا مونږ جمع کوو.
ها چې دغه معلومات راغونډ شي نو دې سره به بیا څه کړی؟
یو لسم اکتوبر په لومړۍ ورځ باندې په سکرین باندې وښودل کیږي، هغه سکرین به په نت په ذریعہ باندې بهرنۍ دنیا کې هم وښودل کیږي.
په دې غونډه کې به چې کومه پریکړه کیږي، دا غیل لپاره مو څه طریقه کار جوړ کړی؟
د هرې ضلع بخپل کیمپ وي، بل د هرې طبقه بخپل کیمپ وي، او د سیاسي او فلاحي تنظیمونو خپل کیمپونه وي، کاغه وکلا ایسوسیشن دي، کاغه د اساتذه د استادانو ایسوسیشن دي، هر چا لپاره بخپل کیمپونه وي. دا کوم جرګه یا عدالت ته دا د پی ټی ایم خپل نه دی، دا د پښتون کام غو صرف پی ټی ایم په کې دا کردار دی چې دا پکې فیسیلیټیټر دی، دا خلکو راټولونکی دی. هغه فیصله چې کومه په میجر ریټی باندې وشي، کومه مطلب دی چې دا جرګه په خپل باندې وکا، هغه به د ټول پښتون کام جرګوي، او هغه به بیا هغه پریکړه به بیا عملی پریکړه وي. ان شاء الله دا په پښتون کام په خېګړه باندې ثابتيږي.
افتاب که ریاستی داره دغه غونډه په مخه کې خند اچي او تاسو ته مشکلات پیدا کوي، نو بیا به مو څه عکس العملی؟
دوی به خپل رکاوټ اچوي، البته مونږ به ولس روباسو د رکاوټو په مقابله کې به مونږ مزاحمت کړو، او ان شاء الله مونږ به پوره پوره کوشش وکړو مونږه مطلب دا خپل سیز سر ته ورسو او دا کامیاب کړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.
د سین سبي سملې د غیر قانونه کډوالو د استلو پړای یو وړاندیز یا تحریک التوا منصور کړی دا تحریک د سین د کورنۍ او چارو وزیر وړاندې کړی و چې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت د غړو لخوا په متفقه توګه منصور کړل شو. په تحریک کې ویل شوی چې ټول غیر قانوني بهر ملکیان باید خپلو اصلي هوادونو ته ستانه کړل شي. په دغه مهال سملې ته ویل شوی چې په سند کې په غیر قانوني بهر ملکیانو کې لویه شمیره د افغان کډوالو ده. بلخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل ویل چې د افغان کډوالو د ستنولو پر مهال باید اغي د تیر پشان ونه سوربل شي. نیاز علي نور حال را کوي.
یاد وړاندیز یا تحریک التبا د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار وړاندې کړي وو.
دټ الیګل ایمیګرنټس ریزایډینګ ان د پروونس اف سند
دی وی هغه غیر قانونه کډوال چې په سند صوبه کې میشتي د اسمبلی د وړاندیز کوي چې هغه غیر قانونه کډوال چې نورو هیوادونو سره تعلق لري خپلو اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګونغړی سید غنی په اسمبلی کې خپل وینا کې وویل چې په کراچۍ کې تر ټولو زیات غیر قانونه بهرنیان جون کوي او په دې کې زیات شمیر د افغان کډوالو دي. دی وی چې غیر قانونه کډوال راشي او د هغوی هیڅ ریکارډ نه وي، هیڅ معلومات نه وي چې څوک چرته اوسېږي. د هغوی پر ضد سمدستي ګامونه اخیستل ضروری دي او بیا په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی اصلي علت غیر قانونه کډوال دي. دا نه یوازې د سن بلکې د ټول پاکستان مسله ده. موږ نور د غیر قانونه افغان او نور هیوادونو کډوالو بار نشو زغملې. غیر قانونه غیر ملکیان چې دلته اوسي باید بیرته لاړ شي.
غیر قانونی تارکین وطن جو یہاں آباد ہیں ان کو اس ملک سے جانا چاہیے.
سنی اسمبلی کې دا وړاندیز په داسې حال کې شوه دی چې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اگست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوی سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو او هغه مهال محسن نقوی ویلی وو چې هیڅوک بغیر لویزی یا بل قانونی سند په پاکستان کې اوسېدو ته نه پرېږدي او ډېر ضرب د هغه افغانانو د ایستلو دویم مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په افغانستان کې واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومت ورسره د افغان کډوالو د ایستلو په اړه تازه هیڅ پلان نه دی شریک کړی.
د اعلانونه خو شروع دي، تر اوسه د دې هغه طریقې کار واضح کړی نه دی چې په کومه طریقه باندې د افغانان باسي. په دغه طریقه چې مخکې استل شوی و دغسې باید دونه وصل شي او دې ته لږ موقع ورکول شي. باید د دې کوم کاروبارونه دغه خراب نه شي، د دې کوم جایدادونه دغه باید متاثر نه شي.
بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره د بشري حقونو فعالانو، وکیلانو، عورت مارچ تنظیم غړو په ګډه جوړې کمیټې، جوائنټ اکشن کمیټې په مرکزي او سن حکومت غک کړی دی چې یو ځل بیا دی په زور د افغان کډوالو د ایستلو څخه ډډه وکړي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزه کاکړي په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي افغان کډوال هیڅ په جرمونو کې ککړ نه دي.
کته یو کډوال یا یو ریفیوجی په زور او په جبري توګه باندې یو داسې واد تلګي چې هلته مطلب نه آلات ټکتي او نه هلته راغ ژوند ته خطر کېدل شي، هغه په تعلیمي حواله شي یا بیا خاص کر هغه خلک چې کوم د جمهوریت نه پس دلته راغلي دي هغه خلکو وژوند ته هلته خطر دي. باید کډوال مطلب د کډوالو په حق خپل پالیسی واضح کړي او دا کډوال دا رنګ تاسو نه پسې واخلي، ځکه چې دا کډوال د پاکستان لپاره سکیورټي ټریټ نه دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسېږي او هم دومره بې اسناد کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت سخت کال د جون په میاشت کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د کال 2015 د جون تر 1.5 پورې غځولې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دا ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د قومي اسمبلی د غړیتوب نه استعفا ورکړې ده. نوموړي د اسمبلی د سپیکر ایاز صادق په نامه په یو لیک کې ویلي چې په پارلیمان کې د دوی غږ نه اورېدل کیږي او د بلوچستان موجوده حالاتو هغه په استعفا ورکولو مجبوره کړې ده. سپیکر لا د نوموړي استعفا نه ده منصوره کړې ده. په داسې حال کې دا چې په بلوچستان کې بېقراری ډېره شوې ده او د لادرکه خلکو د موندلو لپاره د احتجاجونو په ګډون د بلوچ بلتون پاله ډلو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. د چارو شنونکي دې صورتحال ته څنګه ګوري د راشد خټک په رپورټ کې تفصیل اورو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ یعنی بی ان پی مشر سردار اختر منګل د قومي اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. هغه په 3 ستمبر د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په نوم لیکلې خپل استعفا د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړه، خو استعفا یې لا منظوره شوې نه ده. اختر منګل په خپل لیک کې ویلي چې د بلوچستان موجوده حالت دې په استعفا ورکولو مجبور کړو. هغه ویلي دي چې د دوی صوبې ته پارلیمان توجه نه ورکوي. په پارلیمان کې د بلوچستان اصلي نمائندګي هم نشته، ځکه د هغه په شان کسان څه بدلون نشي راوستلی. سردار اختر منګل ویلي چې د دوی احتجاج او خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی ته غدار ویل کیږي، د دوی غږ چوپ کول کیږي او یا دوی وژل کیږي، ځکه په پارلیمان کې د هغه موجودګي کومه ګټه نه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال ډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د امنیت وضع خراب ده او خلک احتجاجونه کوي. اختر منګل د بلوچستان د یو لوی ګوند مشر دی.
اس وقت جو بلوچستان میں حالات چل رہے ہیں اس کے اگر
آپ بلوچستان کا موجودہ حالات پر تناظر کے ورتو کر ندا استعفیٰ ڈیر اہمیت لری وہ خبر نہ داری چ وقدار مسلم لیگ نون ہسے پلکڑی دی چختر منگل پخلا کری او خغا پدی رضا کری چ خپل استعفیٰ بیر تواخلی کس وقتن لری خغا بہم مخ تراشی ہسے خود یو کس استعفیٰ سے اہمیت نہ لری او کا خغا پخپل موقف کلک شون حکومت پہ استعفیٰ منظور ہم کری
چختر منگل نے انسسٹ کیا تو حکومت میرے خیال قبول بھی کر لے گی ان کا ریزگنیشن.
د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د اختر منګل استعفا د وفاق او د ملک لپاره بد خبر ګڼلې ده. هغه په خپل ایکس پانا لیکلی دی چې باید د اختر منګل سره خبره وشي او هغه په خلا کړل شي، ځکه چې د یو سیاسي مشر او په جمهوری عمل کې برخه اخیستونکو بلوس د قومي اسمبلی نه استعفا د اندېښنې وړ ده. خو د پارلیمان مخې ته د خپل استعفا د اعلان په وخت ژورنالیستانو د اختر منګل نه پوښتنه وکړه چې حکومت ته هغه د په خلا کولو هڅه وکړي نو هغه به ومني او د استعفا ورکولو نه پس به څه کوي. نو هغه وویل
جا کے اپنے علاقے میں بیٹھیں گے، کوئی کھیتی باڑی کریں گے، اگر کسی شہر میں ہوئے تو کوئی پکوڑے کی دکان کھول دیں گے. آپ لوگ آئے یا کوئی
پلکلی ته بلاړ شم زمې دری بکوم ته په خار کې اوسېدم نو د پکوړو دکان بخلاص کړم. تاسو یاد پرلمان غړي کراځینو پکوړې به پخوروم. زه چې لاړ شم کې دیش دوی ما هم د نواب اکبر بوټي په شان ونه بخي، ځکه چې دوی زورور دي. ما دې نه پخلا کوي، خلک دې پخلا کوي چې دوی اوس تویر نه مرور هم نشي ورته ویری. زه د پریکړې نه وړاندې فکر کوم، د پریکړې نه پس سوچ نه کوم. دا زما بدمرغي ده. په اسلام آباد کې د پیکی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته ویل چې د بلوچستان ستونزه هوارولو لپاره د اختر منګل سره خبره کول ضروری دي.
اختر منگل بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، کئی بار منتخب ہوئے ہیں.
ان اختر منگل دا بلوچستان پخوانے وزیر اعلیٰ دے سور دا پارلیمان غڑے پاتے شوے دے تا خغر دس دا نہلے سرگندونا او استفا ور کول دا ہر جمہوری کستا پر دان دیکھنے ور دی پا دی خوشنی سرگندول پا کر دی. خدا دی یو بل اڑخ ہم دے پا بلوچستان کے اس زوانان دا مہارنگ بلوچ پلویان شوی دی. اس دا نیشنل پارٹی او بی این پی خغر عوامی حمایت نشتا. اختر منگل بیر تخپل خلق و تورزی پا بلوچستان کے بیڈیر خلق ہر کلے اکڑی او دیر بنیوا کے ہم پر اکڑی اس پر اکڑی کون کی او سیاست مداران باید پدې فکر وکړي چې د ستونزې د هوارولو لپاره د چا سره خبره پکار ده. اختر منګل په استعفا ورکولو سره خپل سیاسي قد ډېر لوړ کړ. او کوټه کې تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې اختر منګل دوی په 2008 کال کې هم د نواب اکبر بوټی د وزیر کډونه پس ته پرلیمان نه استعفاګانې ورکړې وي، خو ګټه یې نه وکړې. البته دا ځل به ته هغه استعفا د بلوسانو د قومي تحریک ته پر ګټه وروي.
نیومریکلی تعداد په حساب خدا دومره غټه خبره نه ده کنه، خو سیمبولیکلی ډیره لویه خبره ده کنه. دا د اختر منګل پر پارلیمان او د پاکستان پر نظام به باور ښکاره کول په داسې حالاتو کې، خاص کر چې بلوچستان راوتلی دي احتجاجي تحریکونه هم چلی د غم چلی په ډیر لوی شمیر کې، نو هغه ته هم دا ګټه کوي و وسلواله مبارزې ته هم و دا بلی ته هم.
اختر منګل د خپل استعفا په لیک کې د خپل حلقه د خلکو نه بخنه هم غوښتل چې د هغوی هلی سرته ونه رسولې. سردار اختر منګل د روان کال د فروری په انتخاباتو کې د خوستدار ان ای 2855 حلقې نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو مرکز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د اگست په میاشت کې په پاکستان کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي. په دې کې 9 په خیبر پختونخوا کې، 8 په بلوچستان او 2 په پنجاب صوبه کې شوي دي. په خیبر پختونخوا کې په 9 بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور زخمیان شوي دي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سینټر د مشر منصور خان محسود سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي. نو نوموړی وایي
اوس خو باقاعده روډونه باندې نه کېوه لګاوي، کا نیمه ګنټه وي کا ګنټه وي، د ټي ټي پي والا د خلکو شناختي کارډونه چې کوي نو بس خبره ګرمېږي. دوی سارې طرفه زور زیات شوی دی، کا د حکومت یې طرفه دی ها، او کا د ټي ټي پي لیا د بلوچ بی ال اے نه دی، دغه طرفه دوه سره خپل زور زیات کړی دی. پولیټیکل زور هم شروع دی، لکه دا پی ٹی آئی او د حکومت غچې روانې دي، دا هلا ګلا روانه ده. په بل طرف د ملیټنسی کې هم زیاته را روان دی.
منصور صاحب، د مطلب خدا نه دی چې کومې لوی سیاسي پارټۍ دی یا پوزیشن دی یا حکومت دی یا ایون فوج دی، هغه د عمران خان یا سیاسي اختلاف یا سیاسي ټکر په قصه کې مصروف دی، او چې کومې وسلوالې ډلې دي غره د حالاتو نه فائدہ اوچتي یې خپل بریدونه ډېر کړی، دا څه خو نه ده؟
دا خبره هم دی، خو په منځ کې نور غا هم راځي کنه، اوس دا خلک چي دی، خدا خو ها څوک هیلپ کوي کنه، څوک یې فیسیلیټیټ کوي، څوک یې ارګنایز کوي. سیاسي جنگ هم روان دی د پی ٹی آئی او د اسټابلیشمنت، او بل طرف ته دا نېشنلیست غنه دی، لکه بلوچ دی، دا بلوچ یک جهتی کونسل دی، بی ال ار دی، اوس دا یو مارنګ بلوچ پکې راوته ده، دا هم یو فیس شروع شوی دی. اغه سره اوس دا منظور پښتون چې دی، دا په 14 اکتوبر دی غا ورکړای دی چې د پښتون قومي پښتون جرګه بکاو مونږ
جو،
نو دا شی هم روان دی. خو پرون په پمیاوالی کې بیا اٹیک دی، اغه په یو تانا باندې وشو، په کې پی کې هم حالات ډیر خراب دي.
جدي کې منصور صاحب غټ وسلوال ډل چې د نوغه هو تحریک طالبان پاکستان دی، د دې سره سره په دې سیمه کې خاص طور خیبر پختونخوا کې نور کمی وسلوال ډلې دي چې هغه دا قسمه بریدونه کړي یې کولیش.
دا کې بیسیکلی خو ټي ټي پی دا کنه
جو،
دا په هر ځای کې چې طالبان دي خو د ټي ټي پی سره ځان ناتیکوي. خو په ټي ټي پی کې اوس یو فرق راغلی دی. ٹی ٹی پی بیسیکلی اوس لکه اول با مسعود د غچو طالبان د ساوت وزیرستان دا ډیر اکټیو وکنه، اوس د زل وزیر طالبان چې دی د نارت وزیرستان دا ګلبادر ګروپ دا ډیر اکټیو دی. مسعود خاموش دی، دا سه اکا دوکا واقعیت خو وشي په نور بالکل خاموش دی. کا په بلوچستان کې دی هم او کا دا فاټا ایریا کې دی هم وزیر ډیر زیات اکټیو دی. د وزیر سره سمسود هم دی، دا جماعت الاحرار چې دی، دا د مومند والا د سره دی، دا ګنڈاپور چې دی دغه والا ڈی آئی خان والا دا هم د دی سره دی، اغنا علاوه دا د لکی مروت والا چې دی، دا د ټیپو ګل ډالی چې دی، دا نورې دی، دا هم ټول نن سبا الایز دی دغه د ګلبادر. او د زل ګلبادر په فور فرانت دی نارت وزیرستان طالبان
دی، د لشکر اسلام یا د کم داعش چې د خراسان دله دام دی کنه.
جی جی، داعش ته خو داعش دا سه میسټریس ونده دی، ا دای دا سه غا نشته دی چې کانی ته زه غا کې چې یاره لکه اوس غا چې دی کنه ګلبادر نارت وزیرستان دی بنو دی دا ایریا کې دی، دی د سترونګ هولډز دی دا غاسه مسعود دی په غا کې همشته، یعنی که ساوت وزیرستان دی، ا داعش دا سه مین ا سترونګ هولډ او غا ده نشته.
ها،
او غا چې دی لشکره اسلام لشکر اسلام دا ځان ته گروپ دی دغ نورو سره ملګرتیا شته دی خو دا په خپله ځان ته او دا یو سیکټیرین گروپ دی او لشکر اسلام دی خو دا خالی تر خیبر ایجنسی پورا محدود دی.
اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور خان محسود مرکه اوریدل چې سم همکار شاین بنیری ورسره کړی و. اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
پختون ژغورن غورځنګ د اکتوبر په 12 د پښتنو قومي جرګه یا عدالت په خیبر کې د را جوړولو پریکړه کړې ده. د اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د بنو په میلاد پارک کې یوې 12 غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې په 12 اکتوبر به په خیبر ضلع کې ټول پښتانه راټولوي او په سیمه کې په روانه بدمنې جبري لادرکه او په وسایلو د اختیار سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره به ټول پختون قام یو مشترکه پریکړه کوي. د پاکستان د فوج د کور کمانډرانو په کانفرنس کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امنیت پر روانه وضع خبرې شوې دي. د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ISPR پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په کانفرنس کې قومي سلامتیا ته په ورپېخو چیلنجونو خبرې شوې دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې ده چې د اګست په 25 د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بلتون پالا بلوس لیبریشن آرمی د وسلوالو په بریدونو کې د 14 امنیتي سرتیرو په ګډون 50 کسان وژل شو. د سینسوبي اسمبلی د غیرقانونه کډوالو د ایستلو په اړه یو وړاندیز یا تحریک التوا منظور کړی ده. دا تحریک پرون د سینسوبي د کورونو چارو وزیر ضیاءالحسن نجار اسمبلی ته وړاندې کړو. د بحث نو وروستو د نورو غړیو ترڅنګ د پیپلز ګون او متحده قومي مومنټ غړیو په متفقه توګه منظور کړو. یاد وړاندیز حکومت ته سپارښتنه کوي چې ټول غیرقانوني کډوال دي خپلو اصلي هیوادونو ته واستول شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اګست په 20 په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي سره په ملاقات کې ویلو چې ډېر زر به د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې پر یوکرین د روسیې په یو برید کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او نور 219 ټپیان دي. د یوکرین ولسمشر او دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار دوه توغندي د یوکرین په مرکزي پولتاوا ښار کې د پوځي مخابراتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ لګیدلې دي. دا وو د دې خبرونه.
لند خبرونه د شاین بنیری نواری دل ورزوس ته یو ریپورت طرف ته د اسرائیلو په وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلی برمته شوو د وشل کېدو په مسأله کې کورنی او نړیوال فشارونه په سیاتی دودی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اویل نتنیاهو د برمته شوو د خوشی کول لپاره هغه څه چې باید کړی وي نه دي کړي. بلخوا برطانیا پرون ویل چې اسرائیلو ته د سنو وسلو صادرات سنډوي. په دې اړه نور حال احمد تکل را کوي.
د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 12 جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي وکنه نه جواب ورکړ. بایدن د اوربان د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال د خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. لبلې خو برتانیا پرون اسرائیل ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 150 هغه ځنډول، ځکه داسې اندېښنوي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیل امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پریکړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو اوري ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. د خبر پختونخوا تعلیم څنګ د سپتمبر ل دویمې د صبح په سکولونو کې داخله مهم شروع کړي دي. په دې کمپاین کې هغه ماشومان سکولونو ته راوستل کیږي چې لستکړو به برخې دي. د تعلیم څنګ وايي چې دا وخت په صبح کې وو سلويخت لکه ماشومان چې عمرونه د سکولونو ته دتللو دي ل سکولونو بهر دي. د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل ترکی ویل دي چې په پرایویټ پارتنرشپ او د کرایې په ودانیو کې سکولونه جوړوي. د ده په خبره د مهم په لومړي پړاو کې بادو لسلکه ماشومان په سکولونو کې داخله وي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې باید حکومت د دې ماشومان لپاره د استادانو نورو سهولتونو بندوبست هم وکړي. نور حال عظمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې په صبح کې وسلوي خلک ماشومان له سکولونو بهر دي، چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالونو د 12 کاله عمر ماشومانو ده. د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې په پیښور کې د سکول داخله 2023 په نوم یو مهم شروع کړ چې مقصد یې د سکول نه بهر ماشومان سکولونو کې داخله ول دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل ترکی مشال ریډیو ته ویل چې د مهم پړومبه برخه کې 200,000 ماشومان د صبح په بیلابیلو سرکاري خونځو کې داخل کړي، او د مهم په دویمه برخه کې د 300,000 ماشومانو هدف ټاکل دي. د کوم لپاره چې ډېرې ودانې په کرایه اخلي او د بیلابیلو عواملو له وجې تباه شوي سکولونه هم بیا رغوي.
نو سکولونه په رینټ دغه باندې کولایږي، دې سره په ټایم هم بچ کیږي، ریسورس هم بچ کیږي، پیسې هم بچ کیږي. تاسو ته پته ده سکول په کلونو کې جوړیږي. زه چې نن ساینو کوم چې دا سکول جوړ کړي بارش پکو کاله لګي، زه چې نن ساینو کوم چې دا استاد ریکروټ کړي نه پاوی کال یو نیم کال لګي چې ا کلاس تک لړشي او ماشوم ته فارمالي سبق خور شروع کی. زموږ سیستم لري دا لري، نو وی ار ورکینګ ان دټ ان شاء الله سیزن پر اورو سټریم لاین کی.
دا ډیپارټمنټل فلډ ریسپانس د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو لوجي ول سونه زیات تعلیمی ودانو ته زیان رسیدلی، چې د بیا رغولو لپاره ورته د 1.5 روپونه زیات فند پکار دی. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن وای په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د زده کړې پوها یا د زده کړې معیار لنور صوبو کم دی. اداره په خپل راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم معیار د کال 2019 په نسبت په کال 2023 کې نور هم خراب شوی. اداره په خپل یو راپور کې وایي چې قبایلی ضلعو کې د 100,000 نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي، چې پکې 15% جنکې دي، او چې کومې جنکې زده کوونکي په سکولونو کې داخل شي پکې 80% د پرایمری نه پس زده کړې پرېږدي. د الف اعلان یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې داخلي مهم نه ضروری په سکولونو کې د معیاري زده کړو اسانتیا ورکول دي، کوم چې د داخلي نه پس د ماشومان د سکولونو پرې خودو وجه جوړیږي.
په آبادی باندې مونږه کنټرول نه وکړه، پاپولیشن مینجمنت مونږ نه کړ، نو دا تعداد خو به زیاتیږي. مونږ ته سکولونه پکار دي، مونږ ته استادان پکار دي، خودی ته پکار ده چې زمونږ مینجمنت سیل چکم ورته وي، مونږ مینجمنت چکم زمونږ ایڈمنسٹریټیو مینجمنت ته هغه ده چې مونږ ته څومره آبادی زیاتیږي، مونږ ته دومره سکولونه پکار دي، مونږ ته دومره استادان پکار دي.
د خیبر پختونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ د ادارې په وینا د خیبر پختونخوا په دیار لزلو کې شپږ زره نه سیوا سکولونه د بنیادی اسانتیاونه محروم دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د جون د میاش جاری کړي شمیرو تر مخه شپږ زره شپږ سوه و دېرش سرکاري سکولونو کې د بجلی، صفا، اوبو به شمول د نورو اسانتیاو نشتوالی دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادی اپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې په پرائمری سکولونو کې د استادانو شمیرا سیوا کړي.
د 2018-19 کې چې کومه شاهرام خان کومه فیصله وا چې هر سکول کې به د پرائمری کم از کم سلور استادانو کې تعداد پاغې کې هر څومره اوس دی. بیا هغه 2014 پالیسۍ ته لاړل نو پای کې خود 40 ماشومان په سر یو استاد دی. چې 100 ماشومان شنو دی پکې دوه استادان ورکی یا 80 ماشومان باندې یو ورکی د استادانو تعداد نه پوره شوی او هغه د کلاس وایز مطابق چې هر کلاس ته ټیچر اویلیبل وي نو زما په خیال چې موږ سمرم انرولمنټ کوو نو هغه به کیږي خو هغه ته به استاد نه وي په سکول کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2023-24 کې تعلیم لپاره 3.25 ارب روپے بجټ اخو دی چې پکې زیاتره حصہ د کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې خرچ کیږي. د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې په وینا چې صوبه کې دا مهال 4.3 زره سکولونو کې زده کړې روانې دي او د نورو 213 سکولونو ودانې تیار دي خو د استادانو د کمی له وجې پکې زده کړې نه دي شروع شوې. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاشت په خپل راپور کې وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو به شمول کوهستان، کلی پالس، دیر او د نورو ضلعو به شمول زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امریکا د شیکاګو په هنتون لخوا د هوا معیار او ککړتیا په اړه خبر شوی د 2023 کال په کلنی ریپورت کې راغلی دی چې په پاکستان کې د هوا ککړتیا د خلکو په ژوند منفي اغیز غورڅوي. د ریپورت تر مخه کچري پاکستان په هوا کې د ککړتیا کچه د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټاکل شوی مقدار ته راټیټه نه کړي نو د خلکو په عمرونو کې څه باندې 3 کاله کمې راتللې شي. بل خو د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د هوا ککړتیا د کمول لپاره د ونو کرلو په ګډون نور اقدامات کوي. نور حال شبیر احمد جان را کوي.
په نړیواله کچه د هوا د معیار جج اخیستو لپاره د امریکا شیکاګو پوهنتون لخوا د اگست میاشت کې خپور شوی. دغه کلنی ریپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې مخ په زیاتېدونکې د هوا ککړتیا د خلکو په متوقع عمرونو د پام وړ اغیز غورځولی. د ماحولیات ماهرین دغه ریپورت د اندېښنې وړ بلي او وایي چې د ګاډو، تیلو او کویلې په لویه کچه او بغیر احتیاطي تدابیر استعمال د خښتو بټې او په تعمیراتي برخه کې د هوا خچنوالي ته پاملرنه نه کېدو له وجې هوا تیزی سره خچنه کیږي. پیښور کې د ماحولیات محکمې یو چارواکي حبیب جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې په هوا کې واړه واړه آلوده ذرات وي چې ورته پارټیکولیټ میټرز وایي. دا د سا اغېستو په وخت د انسان بېپړو او وینو ته داخليږي کوم چې ډېر خطرناک وي.
کوم په هوا کې سسپندډ کوم پارټیکلز دي کنه هغه ته موږ پارټیکولیټ میټرز وایو. دا غي بیا مختلف ذرایع دي چې دا غي نه دا جوړيږي کاغه د ډست چې کوم هوا کې دی یا فرس کدا کیمیکلز چې کوم دي کوم دا موږ پټرول یا ډیزل کوم سوزو گاډو کې دا دغه یو مین سورس دی یا د انډستری یا کوم رکشې دا لو گریډ چې کوم پټرول یا ډیزل سوزيږي نو د دغه د وجب ډېر زیات دا پارټیکولیټ میټر هوا کې شاملې.
نو موږ وایو همدغه اسباب دي چې انسان کې د خطرناکو ناروغو سبب وګرځي. پیښور شوکت خان مرختون کې طبي ماهر ډاکټر صدیق عدنان مشال لیړو ته وویل چې دغه ککړه هوا یا دې کې موجوده پارټیکولیټ یا ذرات د انسان په زړه، سا، پوستکي او نور اعضا باندې اغیز غورځوي او د وخت مخکې مرګونه او د وخت مخکې پیدایش هم د دې اسبابو کې شامل دي.
چې کوم هارت اٹیک راځي، زړه مسلې جوړوي، رګونه تنګي، نو هغه پارټیکولیټ میټر ډایرکټ په زړه باندې اثر کوي. هغه جسم موږ راکاږو مونږ ته پته نی هغه زمونږ د انوایرنمنت ډیر زیات شوی دا ډیر زیات ریسک دی ریسپیریټری سیستم دی چې لنګز دی پاره کې کرونیکلی ډیر وخت پورې هغه اثر کوي هغه کې انفیکشن کوي هغه کې کینسرز کوي سچ کم دي خلک الریډی د استما دمی بیمارانی ناغي ته بار بار انفیکشن کوي نو د دې وجې دغه خلک چې کم دي پریمچورلی دغه زندگی ختمي سر رک چې کم دي یا بنشي یا سر رغوشلی فالج کیږي سونه پرګننسی ریلیټډ ارلی ابورشنز کیږي یا پریمچور ابورشن کیږي یا لو برث ویټ وی پیدائش وخت کې برث ویټ چې کم دي کمی او دغه د وجې ما شوم ته مختلف مسائل نو هغه لو برث ویټ هم دی ایئر پولوشن سره ریلیټډ دی
رپورت کې ویل شوی چې نړیوال ککړتیا د انساني ژوند اټکل لپاره تر ټولو لوی بهرنی ګواښ دی او د نړۍ زیاتو آبادو والو سیمو کې خلک د لږ آبادۍ والو سیمو پرتله او د نړۍ شپږ چنده ډیره ککړه هوا راکاږي چې په بدل کې د دوی د ژوند کچه راټیټوي د ماحولیات ماهرین وایي پاکستان کې د هوا د آلودګۍ د مخنیوي لپاره مهم دی چې په قوانینو باندې په سمه توګه عمل وکړي شي او د تیلو او کویلې پر ځای د بجلی پیدا کولو لپاره متبادل بندوبست وکړي شي او کارخانو نه د خطرناکو د گیسونو او کیمیاوي موادو اخراج مخنیوي وکړي شي حبیب جان جاتوي
ظاهر خبره چې ریګولیټری چې کم زمونږه اقدامات دي کنه نو یا فرض کړه زمونږه ایمیشن چې کم سټانډرډز دي هغه مونږه خکو ایئر کوالټی مانیټرینګ صحیح طریقې سره وکړو یا اربن پلانینګ خاص کر دا ډسٹ کنټرول چې خاریو کې شو یا فرض کړه بلډینګونه جوړیږي دغه کې ډسٹ کنټرول شي چې کم لو گریډ آئل چې کم نه زمونږه یوز کیږي فیول یوز کیږي خاص کر د رکشو کې دغه نو دغه چې کم نه دغه کنټرول شي او رینیوبل انرژي سایت ته مونږ لاړ شو نو سولرایزیشن وغیرہ چې څومره زیات دي نو مونږ به د فاسل فیولز استعمال به کم کوو او دغه ډسٹ پارټیکلز به بیا کم خارجيږي
دغه رپورت ښایي کچره پاکستان کې چرته شي دا باندې غټه برخه خچن هوا کې ساخلي د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او معیار ته ورسوي کم چې پی ایم 2.5 دی نو د وګړو عمرونه خوشا 2.5 کال پورې زیاتې دي شي د هوا د کیفیت او معیار د پیژندلو په اړه خبر شوی دغه کلین رپورت کې دا هم لیکلی شوی چې په خبر چې د هوا تر ټولو آلوده خار دی کله آلوده ذراتو کچا د صحت نړیوال ادارې لخوا ټاکل شوی مقدار تر کم کړی شي نو دلته د خلکو متوقع عمرونه تر 15.6 کال پورې زیاتې دي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,155 2,113 او 15,315 کلو هرڅه او ریګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو سیوبل رپورت طرف ته د ماشومانو د روغتیا او حقوقو نړیوال سازمان سیو دی چلډرن په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې تیر کال یو کال کې د تودوخې د کچې لوړیدو سره په ټوله نړۍ کې 14.3 کروڑ او 30 لک ماشومان اغیزمن شوي دي رپورت وایي چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې 21 کروڑ ماشومان له زده کړو بې برخې دي د ګرمۍ د شدت له کبله زده کړې لا اغیزمنې شوي دي پاکستان هم یو لاو هیوادونو څخه دي چې ماحولیاتي بدلون تاثیر کړی دی په دې اړه نور حال خالدانه اثر کوي
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته وی د موسمیاتی بدلون او تودوخه سپو لوجي تر ټولو زیات ماشومان متاثر کیږي عمران ټکر وایي موسمیاتی بدلون نه صرف د ماشومانو صحت باندې بد اثرات پرې باسي دي بلکې د دوی زده کړو او خوراک باندې هم اثرات غورځولې دي
چې صحت باندې اثر غورځيږي نو دغه په ذهنیت هم اثر غورځيږي
او داغه چې کوم د سکول مطالعه دا پاغه باندې هم اثر غوږیږي.
د سیو دی چلډرن راپور کې ویل شوی د روان کال مې میاش کې زیاتې ګرمۍ لوجي د پاکستان 25% طالبلمان چې سرکاري سکولونو کې پرایمری تعلیم ترلاسه کوي د زده کړو نه محروم پاتې شوی دی. مہوش علی خان په پیښور کې د رڼا چلډرن ویلفیئر په نامه اداره چلای چې پکې لارو کوڅو کې کارکونکي ماشومانو ته تعلیمي او هنري زده کړې ورکوي. دا وایي په پاکستان کې لوړاندې نه په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولی موسمیاتي بدلون د ماشومانو تعلیم باندې نور هم بد اغیز پرې باسلی دی.
سکولونو کې موږ پکار دي چې وړوکي وړوکي سیشنز کوو چې څنګه که هیټ ویو راشي نو څه لمده تولیه په سر باندې ایک دل پکار دی، باہر پکار دے چی لو بے نہ کئی ٹو پے پکار دے چی اچھی یخ ابو پکار دے چی اس کی او کچا ما اگی مخام سبل معشوم طبیعت خراب شی سنگ بداغ خیال ساتھی نو داغ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم دوانو اینگل نہ پکار دے چی منگا سکولونو کے معشومان ٹرین کو زم خپل سکول کے منگا معشومان ہوتا دا قسم اویرنس سیشن زم ورکو چی کم کے لانگ ٹرم یعنی مخ کے لس کال کے باغی دی دنیا بارے کے سنگ خ سوچ کی اور سنگ بد کم طریقے سے رب کلائمیٹ خیال ساتھی اور شارٹ ٹرم ڈے ٹو ڈے مسئلے بخبل ہیٹ ویو کے سنگا حل کئی.
د رپورٹ تر مخه د لویو په نسبت ماشومانو کې د زیاتې ګرمۍ برداشت کولو توان کم وی چې لوجی دوی د هیټ سټروک او نورو بیمارو سره زیات مخ کیږي. د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر امیر محمد هم وایي چې زیاته ګرمۍ د ماشومانو صحت ډیر متاثر کوي. دی وایي د روان کال جون، جولای او اگست میاش کې ډیر ماشومان داسې روړل شوي وو چې د تودوخې سپونه متاثر شوي وو چې پکې به زیاتره بے هوش حالت کې وو.
زیاتره ماشومان به بے هوش هم تر وړل جس او به پکې بالکل ختم وي. ایون کچری ډیر زیات ماشوم لیټ شي هسپتال ته راتلو کې نو ډېر تم پکې کیږي. هیټ سټروکس پکې ډیر زیات کیږي. ماشومان بې هوش راوړي نو دغه دوه درې میاشتو کې خو زیات تر ماشومان به دوه کنډیشن سره راتلل. بعضې ماشومان له به جټکې شروع شوې وي، بعضې به دومره هائی ټمپریچر وو چې هغه کول سپنجنګ سره هم نه کور کېدو.
نړیوال بانک خپل د کال 2023 راپور کې ویلي پاکستان کې 26% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. راپور تر مخه 15 کالونه کم عمره زیات تر ماشومان د سکلو صفا ابو نه هم محروم دي. عالمی بانک ویلي د ماشومانو د خوراک کمی پوره کولو لپاره په هنګامي بنیادونو د پروګرامونو شروع کولو ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په مومندو کې د زیتونو کروندګر وایي چې فصل یې ډېر ښه شوی دی او په ځینو ځایونو کې حاصلات هم ښه ورکړي دي. دوی زیاتوي چې د زیتون کرونده اسانه ده او به هم کمی غواړي باید د زراعت څانګه دی ورسره مرسته وکړي او د زیتونو بوټي دی ورته ورکړي. بلخوا د زراعت د څانګې چارواکي وایي چې په مومندو کې ځمکه اوبه کمې دي نو د زیتون کرونده پکې کمه کیږي. دوی زیاتوي چې که یو څوک زیتون غواړي باید د دوی سره د خپلو ځمکو په اړه معلومات شریک کړي. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
مومندو کې د زیتونو کرنه ډیره کمه کیږي. دغلته په ځینې هغه ځایونو کې چې زیتون پکې کرلی شي آوي دي، خو بیا هم هغه ځایونه چېرته چې نهري نظام نشته یا بیا بارانه دي هیڅ یو زیتون پکې نشته. د زراعت د محکمې په خبره دغلته د زیتونو غوښتنه هم ډیره کمه ده، البته د غنمو او یا بیا نورو فصلونو او سبزیانو غوښتنه زیاته ده. د کوزه مومندو میچنې سیمې هدایت خان مشاد رډیو ته وویل د پخپله څلور کاله وړاندې زیتون کرلی او دی وایي چې زیتون ګټور فصل دی.
لکه چې دا د سیز دی چې دا اوبه کمی غواړي، د نورو بوټو په شانتي د نورو میوادارو بوټو په شاتی لکه څنګه خورمانای لوکاټ یا شلتالو چې هغه شفتالو دا غوي د مرزونه ډیر دي. د دې مرزونه هم کم دي، د دې خواري هم کم ده. د عام پټی چې څنګه کیمیاوي کادونه خلک استعمالوي لکه سونه یوریا وغیرہ ڈی پی دغه سی 100 کے جی، 120 کے جی او د 160 کے جی پوری یو یو ونه لکه میونی سی د باغ څنګه حساب دی لکه ما څونه دی ما 18 د بوټی نه یو بوټی او د قطار چې کوم دی 18 فټ فاصله ده او خواري د نورو باغونو په حساب سره د زیتونو ډیره کم خواري ده.
با جوړ کې بیا د زراعت د محکمې په خبره شوخه 400 اکر ځمکه باندې زیتون کرلی شوی. هغه ځمکه هم اوی نه ده، غریز او بارانی ده. البته د خړوبولو ذریعه کویان او یا چینی دي. با جوړ کې د زیتونو غاڼې یا هغه کارخانه چې دغه فصل نه تیل وباسي هم شته. برمومندو کې بیا ځینې خلک وایي چې محکمه باید دغلته زیتون وکړي. د لل مزمکو یو کروندګر خان افغان مشال رډیو ته وویل دوی غوښتنه هم کړې وه خو بیا هم د زراعت محکمې او د مومند انتظامی سره زیتون نه وو.
دلته موږ د مومند د ډي سي نه د زیتون د بوټي ډیمانډ کړی خو چونکې هغوی سفر ناصرۍ کې دا بوټي نه وو او هغو موږ له مجبور شو چې د کیکر پلوسا او داسې وړاس کې او د نختر بوټي راکړ. نختر هم ښه دی خو د دې اقتصاد چې ورسفر شي نو هغه د زیتون بوټی دی. نو زما په اند که دلته د زیتون بوټي ځای پر ځای شي دا به ډېره غوره وي.
په مومندو کې د زیتونو کرونده ولې کمه ده؟ مشهد ریډیو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې د زرعي انسپکټر وارث خان نو کړنو هغه وویل یوې خوا ته دوی له زیتون کم هم راځي او بله دا چې خلک هم غوښتنه نه کوي.
میچنۍ کې زمونږ زیتونو باغونه کرل شوي دي 15-20 کړل نه بسې وای دغه سي زمونږ په تمانځو کې مخکې شوي دي هغه مطلب پروټین کې دي بیا برا شو دي لچې را په مومندو کې ولې خلکو توجه کم ده نو هغه زمونږ سره چې کوم زیاته رغبت نو هغه د مطلب نهري نه ده او دا په لال منه کېږي چې په شړو باندې سړی وکړي یو خود مالونو خبره ده بل دا چې په شړو کېږي نه نو زمونږ مومند قدرې ګرم دي چې کوم اریګیټډ زمکې دي نو هغه خو په سبزیانی کری نو هغه باغونو ته توجه ډیر نه ور کوي.
د وارستان په خبره زیتون ډیر کمی او بواړي کروندای هم آسان ده او حاصلات هم ډیر زیات کیږي. د زیات کړه چې کروندګری کرل غواړي باید دوی سره خپل نوم ولیکي د معلومات به هم ورکی چې ګنه دوی په څومره ځمکه باندې زیتون کری او بیا دغه فصل د حفاظت لپاره به هم دوی ته ضمانت ورکوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورت طرف ته په خیبر پختونخوا کې د اټیزم یا ذهني کمزوري ناروغو درملنې لپاره په لومړي ځل کلینیک یا مرکز پرانستل شوی دی. د درملنې مرکز په چارسده کې د چارواکو په خبره په نورو لس ضلعو کې به هم له غیر سرکاري ادارو په مرسته نور مرکزونه پرانیزي. په خیبر پختونخوا کې په سرکاري کچه د اټیزم ښکار ماشومان لپاره مرکز نه و. د روغتیايي چارو پوهان وایي پوره هڅه به کوي چې په دې مرکز کې د ماشومانو درمل لنا یقین کړی. نور حال شبیر احمد جان راکوي
دا چرسدې په سوشل ویلفیر دفتر کې دغه ذهني او بدني ښکار ناروغو لپاره جوړ مرکز حکومت د یو شخصي سازمان تلها ارګنایزیشن سره په مرسته جوړ کړی دی. د یاد سازمان د خیبر پښتونخوا مشر محمد بلال مشال لرو توای په سرکاري کچا د وړومبه مرکز دی چې چرسدې کې جوړ شو.
په چرسدې کې د زمونږ نن پرانچ پرتاوږي او زمونږ کوشش دادی چې په بنو کې هم زمونږه سره خبره تر رواني دي. نو البته ان شاء الله زمونږ کوشش دادی چې زر تر زر البته هم یو پرانچ کولو شي. د وړومبه دي په کولابریشن کې د ګورنمنت سره کولابریشن کې خاص کر د سوشل ویل پیرن طرف نه داړم بیکلی نه دي. د دې د تھراپی شي کم دي دا هم ډیر کوستلی دي. مطلب زموږ په خبر کې کزه خبرو کما د اوټیزم د ماشوم د منثي چارجز شي کم دي نو هغه 80,000 ټو 1 لک دي. او زموږ چې کوم اداره د تل حبل پر فاونډیشن دغه تھراپیز مونږه پیرنټس کمپنسیټ کوو هغه ته یو قسم لا د تھراپیز مونږ مفت پروواید کوو.
نو ول جاته وی چې په حکومتي کچا تر اوسه د دې ناروغي د خبرتیا یا درملنې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته شوی. باید د دې کلینیک پرانستو ورستو دا مولز د خبرتیا لپاره هم ګام پور تکړل شي. په یاد مرکز یا کلینیک کې به کم ډول درملنه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د یاد سازمان او د کلینیک د نفسیاتو ماهره جویریا سیټ مشال لیډو دوای
د سې ماشومان چې سو خبرې نشي کولې ګونګاوي خبرې اورې دي نشي یا د سې ماشومان چې هی ګرځې دي نشي په ویل چیر کې یا لاس خپو نه چې دې مازور وي دلته چې کم سره علاج نه کیږي هغه کې فیزیوتراپی راځي. فیزیوتراپی جسمانی ورزش سوي دین علاوه سپیچ تھراپی وي. سپیچ تھراپی د سې وی چې کم ماشومان خبرې نشي کولې یا کم چې اورې نه چې سو خبرو کې دریږي یا چې جبا سینې شي چلول بل چې دا بیهیویر تھراپی هغه ته وای کنه چې ماشوم یو کار کې ډیر زیات وران وي ګرځي ډیر زیات یا یو ځکه ناس وی ډیر زیات تیریږي خو زمونږ چې کم سنټر کې مین مقصد وی همونږ په خبرو په ذریعہ په لوبو په ذریعہ په هغه په ذریعہ چې ماشوم لا ایکسرسایز ورکو او هغه دوایانو ضرورت نه پوري چې ماشوم دوایانو نه بغیر چې دومره شي چې خپل مور پلار خبره منې شي خپل ژوندګي دا تیرول شي اسانه سر
د صحت محکمې ډاکټر زیشان حیات وای چې دا صحت محکمه به هر ډول مرستې دوی سره جاری ساتي د طبي ماهرینو په وینا اوټیزم ناروغي ماشومانو کې پیدایشي وي او کله چې ماشوم پیدا شي نو د مور په خېټه کې یا د پیدا کېدو نه سمدستي پس د ماغزو ته د اکسیجن د نتلو له وجې د دې ناروغ ښکار کیږي او چې کله دوی د دوه کلونو شي نو دا هغه وخت را معلومیږي او وای د ذهني کمزورۍ نه علاوه د دوی د سترګو کتل اورېدل وینا او ګرځېدل کې هم ستونزې لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
خبر کد هر زیوی حالات کا ہر ڈول وی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات در کوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی